یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. قدر مند اوریدونکو، دا خبرونه چې ماسپښین تر یوې بجې پورې به روانه وي، زه اجمل تورمان په کې ستاسو کوربتوب کوم او د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملتیا کوي. په خبرونه کې به اورئ چې ولسمشر غنی ترکمنستان ته سفر کړی دی. بهرنیو موضوعاتو کې به مو د بلاروس او روسیې د ګډو تمریناتو په اړه د ناټو له اندېښنې خبر کړو. نور موضوعات هم شته او دوهم نیمایی نور بس ته ژوندۍ اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد سالیز خاور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ترکمنستان کې لزینو چارواکو سره پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توب د 15 پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. فلسطینی ډله حماس وایي موافقه یې کړې چې له خپل سیال فتح ګوند سره د خپلو اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته لاړ چې د آسیایي لوبو پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو سره هم جلا جلا کتنې ولري. دغه ټاکل شوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په 2 اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل ولسمشر محمد اشرف غنی به د سه شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي او په څنګ کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ او د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسي سره هم وګوري. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربه توب د 15 پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شاه شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د رزمي لوبو جوجیتسو په برخه کې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ ښاغلي سفری دغه میډال د افغانستان په نوم کړ. د ترکمنستان په کوربه توب د سالون د نن آسیایي سیالۍ نن د ترکمنستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شوه چې لس ورځې به دوام کوي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان قوو په بریدونو کې د دولت 14 تنه وسلوال او مخالفان وژل سوي دي. په اروزګان کې د تلرمې پلي لوا ویان وحید الله فضلین نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه پرون ناوخته افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو پر مرکزونو کړي.
14 نفر دشمن وژل شوي، 11 نفر ټپیان دي. جیپور موټر ورسره وو، خو بل چې وه رینجر دا هم له منځه تللي. 2 قبضه راکټ وو، 5 دانې شاتکي، 11 دانې کلاشینکو به له منځه تللي دي. دشمن تېره ورځ
چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې 11 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي تېره شپه په دې 1 ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې 8 سیمه ییز پولیس او 6 تنه وسلوال وژل سوي دي. د غزنی د پولیسو ویاند وایي جګړه هغه وخت پیل شوه چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د دې 1 ولسوالۍ په روبات سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه امنیتي پوسته ډله ییز بریدونه وکړل. پولیس وایاند فهیم امرخیل نن یکشنبه ازادي ایرادیو ته ویل په دې نشته کې څلور پولیس او د دولت 8 تنه وسلول مخالفان هم ټپیان سوي.
خوشبختانه په دې نه کوم چې په څه خود کولې په دې نشته کې د وسلول مخالفینو شتال نه پوه د دې د 8 تنه پر لوم ټپیان دي.
د غزنی د پولیسو ویاند وایي دغه پوسټه د دې پلاس کې ده او وضعیت کنټرول شوی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلول طالبان ویاند معرفي کوي د لسو پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. تیرخ په کرکوک ښار کې په یو 14 کې 3 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. 14 چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وسوه د الکولو یو پلورنځای په نشه سو. یو عراقي چرواکي وویل چې 14 څو دوکانونه ویجاړ کړي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې 3 موټرونه سوځولي دي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په عراق کې دغه ډول بریدونه عموما داعش ډله کوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پوښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده او که د رایه اخیستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي. عبادی پرون شنبه وویل عراقي وګړي په غیر قانوني ډول له قوې څخه په کار اخیستو وګواښل سوه پوځي مداخله به وکړي. د کردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې د سپتمبر پر 15 د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کیږي. او فلسطیني ډله حماس وایي موافقه یې کړې چې له خپل سیال فتح ګوند سره د خپلو اوږدو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړي. حماس نن یکشنبه وویل چې د غزې د ادارې کمیټې د منحلولو، د ملي انتخاباتو د کولو او د پخلاینې حکومت ته په هغه تړانګه کې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې ده د خپلو مسؤلیتونو د ادا کولو د اجازې ورکولو فیصلې هم کړې دي. دواړو فلسطیني ډلو په ځلونو ځلونو له یو بل سره خونړۍ نښتې هم کړې دي. د حماس او فتح ترمنځ د اختلافاتو د پای رسولو د غرس په غزه او لویدیځه غاړه کې د یووالي حکومت د جوړولو لپاره ګڼې حادثې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته تللی. د ولسمشر د وایم مرستیال دوا خان مینپال د دغه سفر په اړه وایي
ترکمنستان او د تاجکستان د جمهور رئیسانو سره د افغانستان د ولسمشر لیدل په همدې باندې راڅرګند شي په اقتصادي او تجارتي برخه کې ملکو منځنۍ اسیا باندې ډېر لوی حساب کو.
د اقتصادي چارو کارپو ګلخان صبری په اړه څه وایي؟
مرکزی آسیا افغانستان ته نږدې دي، مخصوصا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه د افغانستان سره په پوله پرته دي.
په خوست کې مو له یو ښوونځي سره له مرستې خبرو. په بهرنیو موضوعات کې به واورئ چې د ناټو یو جګپوړي چارواکي د بلاروس او روسیې د ګډو تمرینات په اړه اندېښنه ښودلې. او په دوهم نیمایي کې نور بس د اونیزه خپرونه ملتیا موکي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ترکمنستان ته سفر کړی دی. دا چې د دغه سفر په ترڅ کې به ولسمشر له چا سره ګوري او په کومو موضوعاتو به خبرې کوي، زموږ همکار محمد واصل وصال چې د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان مینپال خبري غونډه تعقیب کړي، دا سره په سټیجو کې دی او په دې اړه جزئیات راکوي. وصال صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر په دغه سفر په کی دل چا چا سره ګوري او پر کوم مسایل به خبرې کیږي؟
مننه ترمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر محمد اشرف غنی به په اشقابات کې د ترکمنستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال نن په کابل کې خبرې ناشته ته ویل چې ترکمنستان د ولسمشر د سفر هدف د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو او همکاریو پراخول دي. خدای چې د مرستیال وین خبرې وورو.
په د ترکمنستان او د تاجکستان د جمهور رئیسانو سره د افغانستان د ولسمشر لیدل په همدې باندې راڅرګند شي په اقتصادي او تجارتي برخه کې ملکو منځنۍ اسیا باندې ډېر لوی حساب کو. ډېر زیات به دلته د اورګاډي د پټلۍ چې هغه د افغانستان سره ونښلي او افغانستان یو ډېر د همکاري یو ډېر فرصت او دانیز دی د جنوبي اسیا سره.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته ورسېد او هلته د ګازو او نفتو په برخه کې د ترکمنستان د مرستیال ولسمشر مقصد بابایوف او په اشقابات کې د افغانستان د سفیر او د آسیایي سیالیو د استازو لخوا هرکلی وشو. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د رالګل شوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به د ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سربیره د ترکمنستان په کوربتوب د 15 پړاو سالون د آسیایي سیالیو څخه چې نن پرانستل شوه هم لیدنه وکړي. ولسمشر سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د زیربناو په چارو کې د جمهور رئیس ستر سلاحکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د منځنۍ آسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر، په سوداګریزو چارو کې د جمهور رئیس سلاحکار سیروس الاف، او د جمهوري ریاست عالی مقام دفتر د ستراتیژیکو چارو او د رسنیو مرستیال محمد ارون چخنسوري هم ملتیا کوي. په تیرو څو کلونو کې تورمن صاحب د افغانستان حکومت تر ډیره د هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو هوایي دهلیزونو په پرانیستلو سره د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي، چې د قینې او چابهار بندرونو او له هند سره د هوایي دهلیزونو جوړېدلې خی بلګی دی.
وصال صاحب، ټکل شوی چې ولسمشر اولمپیکی لوبې هم هلته پرانیزي او هلته ګډون کوي، په دغو لوبو کې افغان لوبغاړو هم ګډون کړی؟
بالکل تورمن صاحب، له 1400 رشتو څخه 213 افغان لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی. په دغه سیالیو کې چې پنځم پړاو دی، 6000 لوبغاړي ګډون کوي، چې له نیکه مرغه افغان لوبغاړي هم د سلګونو په تعداد کې دغه سیالیو کې برخه اخلي. او ښه خبر خدا دې چې دغه سیالیو په لومړۍ ورځ د افغانستان یو لوبغاړي د رزمي سیالیو په برخه کې حسین بخش سفری وتوانی چې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګټي. او دا نو یو ډول ډیر ښه هرکلی دی د ولسمشر چې د سرو زرو په مډال سره هرکلی کیږي، او هیله ده چې نور لوبغاړي هم ښه وځلیږي.
ډیره ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو واورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته رسیدلی دی. اول ته به پر اقتصادي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو او خپل سیال سره خبرې وکړي. په همدې امر زموږ همکار محمد عدیس پردیس اقتصادي چارو له کارپو ګلخان صبری سره مرکه کړي، او لغې پوښتلي دي چې دا سفر تر کومه پورې اغیزمن تمامیدل شي. په دې اړه به د خاغلی پردیس مرکه له ګلخان صبری سره واورو.
موږ د مرکزی اسیا سره اړیکو ته د څو جهتونو برتري ورکو، مخصوصا د اقتصاد له نظره. هغه ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې په یوې نقطه ډېر اتکا کوله، په جنوبي آسیا کې چې هغه عمده تجارتي اړیکې د پاکستان سره وې. خو ولې د پاکستان سره د سیاسي روابطو پر بنا زموږ مسایل اقتصادي هم ډېر ډېرې تاثیر تلل. نو موږ د خلکو ضرورتونه چې هغه دولت نشي کولای رفع کړي، مجبور دي چې دا ضرورتونه د بهر نه رفع کړي. نو ځکه افغانستان مرکزی آسیا ته توجه کړی چې یو خدای چې مرکزی آسیا افغانستان ته نږدې دي، مخصوصا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه دی افغانستان سره په پوله پرته دي. د اقتصاد نظر هر څومره چې ممالک خپلو کې نږدې وي، د مصارف ټیټ وي او اموال چې دی هغه زر یو د بل ته انتقالوي.
صبری صاحب، کسان تاسو یو څه اشاره ورته وکړه که مشخصا ته وایس چې تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره مشخصا په اقتصادي برخه کې په کومو برخو کې ډیر مرسته کولای شي؟
دا دواړه هیوادونه، تاجکستان او ترکمنستان، یو خو سرشاره طبیعي منابع لري، او دا هغه منابعو کې دوی ګاز ده او د دوی برق ده، برېښنا ده، چې افغانستان د دواړو ته ډېر ضرورت لري. د دې لنګانه د دوی ترمنځ تقریبا دا مشترکات هم دي، ځکه چې ټوټا پروژه چې افغانستان ته برق انتقالوي همدا د ترکمنستان او تاجکستان هیوادونو نه تیریږي.
بلې، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې په دې سفر کې ویل کیږي چې افغان ولسمشر به له خپل تاجک سیال او همداراز ترکمنستان ولسمشر سره په کتنه کې د ریل پټلۍ موضوع چې دا به هم مطرح کړي. غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان وسلیدل دغه دوه هیوادونو سره او په ټوله کې منځنۍ آسیا سره څومره کولای شي د افغانستان په اقتصاد مثبت تاثیر وکړي، او افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هغه کوم لارې چې شته دي وکړای شي نور مناسب بدلونه پیدا کړي.
ترانسپورت چې د اقتصادي پرمختګ یو عمده عامل ده، نو ترانسپورتي امکانات چې څومره ډیریږي دا د یو ملک د اقتصاد سره مرسته کوي. موږ د ریل ګاډي پټلۍ په ذریعه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره تړل دا معنی لري چې موږ د ترمنځ تجارتي اړیکې او روابط ټینګ کیږي، قوي کیږي.
د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد ګلخان صبری و چې ترکمنستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي ګټو په اړه چې نوموړي سفر کړی دی، زموږ همکار محمد حدیث پردیس سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زرخ خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ل اقتصادي موضوع ته اقتصادي خبرونه ته ورځو چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د 10000 ټنو په اندازه اصلاح شوی تخمونه وپیری او په 14 ولایتونو کې پر 200000 بزګر وویشي. د دغه وزارت وایان لطفلا راشد ازادي رادیو ته وویل لدې سره به 400 زره هکتار ځمکه خړوب شي. دغه په خبره لدې سره به په 30% پورې حاصلات زیات شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په راتلونکو دوو ورځو کې په کابل کې د اسلامي بانکدارۍ په اړه د ملي اطلاع ورکولو کانفرنس جوړیږي. د دې خونی ویاند سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته وویل د دې کانفرنس هدف په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ د سرنګوالي په بیلابیلو برخو کې د اسلامي بانکدارۍ نه ګټه اخیستنه او په خصوصي سکتور یې تاثیرات دي. خاغلی پسرلی وویل چې په دې کانفرنس کې به دولتي مسؤلین د خصوصي سکتور غړي او د اسلامي بانکدارۍ غړي ګډون وکړي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړه 1,165 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجه 1,960 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجه 1,850 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,160 افغانۍ او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1,500 یو لیټر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او سربیره پر دې د کابل خاط په سرای شاهزاده کې د زینو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 1 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 1,130 افغانۍ.
قدرمن اوریدونکو، د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي د روسیې او بلاروس د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه غیر شفاف بللي. دواړه هیوادونه وایي چې دغه تمرینونه د نړیوالو قوانینو سره سم ترسره کیږي. خود ناټو چارواکي وایي چې پکې د پوځیانو شمیر له ټاکلي هده ډیر زیات دی. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. نوری صاحب، که د ناټو د دغه لوړ پوړي چارواکي د اندېښنې په اړه راته وایي چې د څه ویلي دي؟
بله، تورمن صاحب، جنرال پیتر پاول د ناتو د پوځي کمیټې مشر دی. له اسوشیټډ پرس اژانس سره پرون په مرکه کې ویلي چې د زپات 2018 کال دغه پراخ پوځي تمرینونه چې روسیا او بلاروس یې په ګډه مخته وړي، ځکه د اندېښنې وړ دي چې د موسکو لخوا شفافیت پکې نشته. جنرال پاول زیاته کړه کېدای شي د دغو تطبیقاتو په جریان کې له انتظار لري ناوړه پېښې رامنځته شي. البته له نوموړي مخکې نورو د لویدیز پوځي او سیاسي مشرانو هم د دغه پوځي تمرین نو پاړه بچې د ناتو په ختیځ خوا بلاروس او د روسي په لویدیځو برخو کې ترسره کیږي اندېښنه ښودلې ده. دغه پراخ پوځي تمرینونه به تر راتلونکي چهارشنبه پورې دوام کوي. بلې تورمن صاحب.
بلې نوري صاحب، بلاروس او روسي د دغه اندېښنو په خبرګون بیا څه نه دی ویلي؟
موسکو او مینسک وایي د زپات په تمرینونو کې 2,200 سرتیرو ګډون کړی دی، خو جنرال پاور لکه څنګه چې مخکې مو ویل ویلي چې د ګډونوالو شمیر ښایي تر 100,000 پورې ورسیږي. لویدیځوالو دغه راز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر له دې هیواد سره د رامنځته شوي کړکېچ په ترڅ کې موسکو غواړي خپل قدرت وښيي، خو موسکو بیا دا خبره رد کړې چې ګواکې دا د یو تهاجمي اقدام وي او زیاته کړې ده چې ناتو ته د یو دښمن په سترګه نه ګوري او نه هم د دغو تمرینونو نو هدف ناتو دی. تورمنس، البته ناتو مخکې ویلو چې درې تارون کې هستوي چې په بیلاروس او روسیا کې د زپات پر تمرینونو څارنه وکړي، خو په کراتو کراتو یې له دغو دواړو هیوادونو غوښتي چې پر دغو پوځي تطبیقاتو پراخې څارنې ته اجازه ورکړي، ځکه چې په دغو پوځي تمرینونو کې د سرتیرو شمیر له هغې حده چې منسک او موسکو ویلي ډیر زیات دی. خو له بلې خوا د روسیې تاس خبري آژانس د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د اوو هیوادونو څارونکي بیلاروس ته رسېدلي چې دغه تمرینونه وڅاري. د بیلاروس د دفاع وزارت ویان ویلي چې د دغو تمرینونو د شفافیت لپاره د لاتویا، لیتوانیا، ناروې، پولند، اوکراین، سویډن او استونیا څارونکو ته اجازه ورکړي چې په ګډه دغه استراتیژیک تطبیقات وڅاري. البته د لیتوانیا ولسمشر یوه د هغو مشرانو له ډلې ده چې د دغو پوځي تمرینونو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د دې نښه ده چې روسیه له ناتو سره یو جدي کړکیچ ته تیاری نیسي. پر لیتوانیا سربیره تورمان صاحب د بالتیک دوه نور هیوادونه استونیا او دغه راز لیتوانیا او استونیا هم د روسیې لخوا د پوځي تمرینونو په اړه مخکې هم ډیر اندېښنه ښودلې د روسیې د پوځي اقداماتو په باب. بلې تورمان صاحب.
بله ډیر ډیر مننه نوري صاحب. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو همکار نوریاس نوری و چې د روسي او بلاروس د ګډو تمرینونو په اړه د ناتو د اندېښنو په اړه راته راپور راکول.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جمهوری ریاست وی ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی فرمان لمخې د عدلي، قضایی، دفاعي او امنیتي ادارو مسولین او منسوبین نشي کولای په سیاسي غونډو او مظاهرو کې برخه واخلي او د سیاسي ګوند غړیتوب ولري. په همدې اړه د ولسمشر لمرستیان ویان نجیب آزاد سره زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د همدې فرمان د جزئیاتو په اړه پوښتلی دي.
دا فرمان د هغه کارمندان یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایی ځانونه مثلا لوی څارنوالي او ستره محکمه سوه او دفاعي او امنیتي نهادونه لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې، د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري یا عضویت ولري د سیاسي احزابو، همدارنګه دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اکتساباتو، اجتماعاتو او په دغه کې برخه واخلي. په همدې اساس باندې دا فرمان لاسلیک شوی دی چې دا فرمان د اساسي قانون د 153 ماده سره سمون کې اندازه د نظر کوټ رعایت دا فرمان لاسلیک شوی دی. هغه کسان چې په دغه نه هادو کې لري قضایي او امنیتي او دفاعي ارګانو کې کار کوي هغه نشي کولای چې سیاسي احزاب غړي توب ولدي او یا هم په جلسو غونډو تظاهرات او حسابات اجتماعات کې برخه واخلي.
د ادارو هغه ټیټرتبه مامورین چې باغ عادي مامورین دي، اداري کارکونکو دي، هغه هم د دې فرمان لاندې راتلی شي.
هغه مامورین چې په دغه ادارو کې کار کوي، البته مثلا چې اوس ټیټپور مامور موږ منه هغه د مامور اصلاح د هر هغه چارې لپاره کارو چې هغه په دولت کې کار کوي، اوس که چېرې یو عسكر وي هغه د وزارت دفاع عسكر دی، هغه ټیټپور مامور دی د وزارت، اما هغه د یو دفاعي او امنیتي اورګان مامور دی هغه هم نشي کولای. یعنی هر هغه څوک چې په عدلي او قضایي او امنیتي دفاعي نهادو کې کار کوي، په دغه کاغذ ټول ګورپورې چارواکي وي، هغه یو عادي مامور وي، هغه نشي کولای چې سیاسي غړیتوب او سیاسي عذاب غړیتوب ولري یا په دغه ډول فعالیتو کې برخه واخلي. کومه شي دا ونه وکړه باندې او
فکر کوي آزاد صاحب چې دا فرمان به په درست شکل باندې عملي شي.
حکومت خپل ټول پلان هڅه کوي، یعنی د اصلاحات یو پلان هم په بیلابیلو دغه اصلاحات مستری پلیسي دي او بعد د دغه اصلاحات په لیکې دو پر حال دي د حکومت همدا هڅه ده. او موږ
آزاد صاحب که سم تاسو ورته اشاره وکړه خو په واضح ډول ونه ویل هغه خلک چې دغه فرمان هغه دولتي مامورین چې تاسو یادونه وکړه په پمدې برخه کې کار کوي، په عدلي، دفاعي او امنیتي سکتورونو کې کار کوي، کدا فرمان په ځان نه عملي کوي، دوی بخپلې دندې د لاسه ورکوي که څنګه؟
دا فرمان دوی نه عملي کوي. هغه د افغانستان د جزا د کوډ د کوډ په اساس باندې به د دې سره چلن کیږي. نو دا دا څو شیان دي په دې فرمان کې، یعنی هغه کسان چې یو څوک د مثلا سیاسي عضویت نه لري اما په غونډه کې برخه اخلي یا په لاریونو کې برخه اخلي، یا یو څوک دی چې هغه سیاسي عضویت لري او سیاسي عضویت د لاس نه ورکوي، د دې سره به عدلي او قضایي ادارې د جزا د قانون پر بنسټ باندې چې په دې فرمان کې یادونه شوې ده دغه قانون له مخې به د دې سره چلند کېږي. هغه ممکن د دندې د لاسه ورکول وي، ممکن په نورو حکمونو باندې یا نور جرمانې پر دوی وټاکل شي، یا هر څه چې وي هغه به د عدلي او قضایي ادارو لخوا د افغانستان د جزا د کوډ پر اساس باندې د دې سره چلند کېږي.
د افغانستان د ولسمشر د ویام رسیال نجیب آزاد و چې د ولسمشر د نوی فرمان پاړه کوم چې د عدلي قضایي دفاعي او امنیتي ادارو مسولین او موصوبین نشي کولای په سیاسي غونډو او مظاهرو کې برخه واخلي د ازادۍ رادیو سره مرکه کوله. قدرمن اوریدونکو، د ډنمارک خلکو او د یاد هیواد د یو شمېر تعلیمي بنسټونو مرسته چې شاوخوا درې نیم لکه ډالر ارزښت لري او شل قلمه بیلابیل خونیستو کې پکې شامل ول، په خوست کې د بیبي خدیجه په نوم د نجونو پر خوانزي وبېشل شو. د خوست ځای چارواکو یاد مرستې وسایل او نور هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې د خوانزي سره ورته مرستې وکړي. نجیب الله آلو خیلی تفصیل وړاندې کوي.
په مرسته شوي توکو وسایلو کې کمپیوټرونه، میزونه، چوکۍ، کوچونه، پرینټر، د کلینیک وسایل، د معیوبینو زده کوونکو لپاره ویلچرونه، د اسنادو الماری او د ادارو نور اړین توکي شامل دي. د عامه ظرفیت لرونې مؤسسې استازي فضل الرحمن قانی چې یاد مرستې بی بی خدیجې لیسې ته وسپارلې، آزادۍ راډیو ته وویل:
مونږ د بی بی خدیجې لیسې ته د درې نیم نیولې تر څلورو لکو ډالرو په ارزښت دغه اجناس مونږ د ډنمارک هیواد د خلکو او هلته زموږ افغانان ورونه چې د ډاریو په نوم مؤسسه لري، دوی په افغانستان کې هغه مکاتب چې دوی واقعا ستونزې ولري، مشکلات لري، مرسته کوي او موږ په واقعي ډول د غاجناس دلته مکتب ته انتقال کړی دي.
د بی بی خدیجې لیسې دوه تنه زده کوونکي د ډنمارک د خلکو مرسته د دوی لپاره مهمه بولي او وایي چې
زګل غټای موږ مکتب کې ډېر مشکلات وو، امي چوکۍ مزي طرفه هم نه بدوا طرفه هم د سیمفیل لري طرفه خدا مرسته چې موږ سره موږ ډېر خوشاله ځکه موږ د ډېر اړتیا موږ پوره کول شي.
نن مې مجبینه ډېر مشکلات موږ په خوانځي کې لرو، ان موږ چې لابراتوار کې تجربه کوو چې ډېر قیمتي شیان وي، آی موږ پر په تجربه کې نه وي او موږ تجربه بیا نه کوو.
د بی بی خدیجه لیسې یو بل تنه زده کوونکي همایرا د ډنمارک له خلکو مننه کوي او زیاتوي چې
د ډنمارک مو د هیواد له خلکو څخه موږ اول ډېره مننه کوو او بل د غمن زموږ د مکتب ډېر امکانات پوره کړل. موږ خپله کمپیوټر لیف لرلو، خو داسې چې یو کمپیوټر ته به درې زده کوونکي کینستل او یو زده کوونکي به کار کول او د نور به بیکاره پاتې کېدل. اوس هر خور کولی شي چې د کمپیوټر څخه استفاده وکړي.
بل لوري ته د خوست د ولایت مقام په استازیتوب د بشري منابعو رئیس نقیب الله متنوال د ډنمارک هیواد او نورو مؤسساتو چې د دې مرستو پر راټولولو او لیږلو کې مرسته کړې مننه وکړه. د نورو بشرپاله هیوادونو او مؤسساتو وغوښتل چې په دې برخه کې خپلې مرستې روانې وساتي.
موږ د ډنمارک هیواد او ټولو هغو مرستندویو چې په دې برخه کې همکاري کړې ده مننه کوو. ولایت مقام د دوی ګامستای او موږ هیله من یو چې د دې اعظمي استفاده وشي. موږ په ډېرو نورو مکتبونو کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، هیله من یم چې نورې مرستندوی ادارې هم زموږ سره په دې برخه کې پوره لاس نیوی وکړي. زموږ
د یادونې وړ ده، خوست چې خواوشه د نیم لک زده کوونکي لري، دریمه برخه یې نجونې دي.
آزادی رادیو لونه ترو وورځي پونه کې
او دا هم یو جالب موضوع. خپل کمپنۍ پورسې ورځو کې د څو نویو موبایلونو ترڅنګ خپل زیرک ساتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. دغه ساتونه له ځانګړتیاو مو اسمت ساروان خبروي.
اپل په ورستې ورځو کې د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارټ یا زیرک ساتونه هم نندارې ته کې خودل. دا ساتونه چې د لمر په انرژي چلیږي، یو سیم کارت لري او د مخ شیشه د انتن کار ورکوي. اپل دا ساتونه د چهارشنبه پښپا د اپل اته، اپل نه پلس، اپل لاسیا ایکس او د اپل ټلویزیون ترڅنګ وخودل. خو ډیر پام د اپل موبایلونو ته واوښت. د ساعت په اړه ډیر څه ونه ویل شول. د اپل د دې ساعت بیه 309 نیوی ډالر ده. د اپل دا ساعت چې اپل 3 واچ نومیږي د اپل د مخکنیو زیرک ساعتونو په شان د موبایل ټلیفون کار هم ورکوي، خو په دې یو کې د دې لپاره چې یو سیم کارت لري او شیشه د آنتن کار ورکوي دې ته اړتیا نشته چې ساعت موبایل ته نږدې وي. دا ساعت د سپورت او منډو د اندازه کولو د امکاناتو ترڅنګ چټک پروسیسر لري او بیټری 8 ساعته کار کوي. په دې ساعت کې تر 40 میلیونه زیات سندري اوریدلی شي. د ځانګړتیاو ته په پام دا به د اپل تر ټولو ښه زیرک ساعت وي چې تر اوسه پورې جوړوي. دا ساعتونه په دوو اندازو کې جوړ شوي، یوه یې 8.5 او بله 2.5 میلی متره پلنوالی لري.
قدر من اوریدونکو ما سره مو په خبرونه کې لملتیا من نه کوم. دا وخت په افغانستان کې ساعت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سلیم احمد صالحب د مهمو خبرونو سره ټکل سارت له تاسو سره شریک وي او تر هغه ورسته هم نور بس ته ونیځ خبرونه له محمد عزیز پردیس سره.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان له ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به د تاجکستان له ولسمشر سره هم پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره جلا وګوري. حسین بخش سفری د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. د روزګان امنیتي چارواکو په خاص روزګان ولسوالۍ کې پرون وخت د افغان قوو په بدون کې د دولت 14 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. بل خو د غزنی چارواکي وایي تیر شپه په دیاک ولسوالۍ کې د وسلوالې نشته په نتیجه کې 8 سیمه ایز پولیس او 6 تنه وسلوال وژل سوي. د عراق په کرکوک ښار کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. چاودنه چې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په نتیجه کې پرون وخت سوي د الکولو یو پلورنځی په نشه سو. عراق صدر اعظم حیدر الابادی وای د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه د کوردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبده او ک درایا خصلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو. بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي او فلسطینی ډله حماس وای موافقه کړي چې خپل سیال فتح ګون سره د خپل اوردو اختلافاتو د حل لپاره خبري وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سړی مشه وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی کوربه مو بیا هم زه محمد حدیث پردیسم او د نیم ساعت په مخه د خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو اجباري ودونه دی په دې رابطه غږیږو. په خبرونه کې مو ملمنی ته هم بل نور کړی دا خو مخکې لدی چې ورشو له خپل ملمنی سره بحث دوام ورکړم. البته دا باید وایم چې په نننۍ خبرونه کې مونږه لینا باور مدني فعال او همدارنګه د تغییر لپاره د خوځو ونده دوی یو کمپاین هم په دې رابطه باندې شروع کړی او په دې کمپاین کې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي او یو هدف یې هم دا دی چې د اجباري ودونو او همداراز د زیر سن ودونو په رابطه باندې دوی کمپاین وکړي او دغه ستونزې مخنیوي وکړي. خو مخکې تر دې چې ورشو له دوی سره خبرې پیل کړو یو لاند ریپورت د دوی د کمپاین په رابطه باندې چې دوی په خپل کمپاین کې نور څه کارونه کوي او په کوم ځای نو کې فعالیت لري په دې اړه د ریپورت اورو. د ریپورت له وروسته به خپل بحث ادامه ورکو. یو شمیر افغان میرمنو د بدلون لپاره د افغان میرمنو ونډ او په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د لا زیاتې ونډې او د دوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې تر دې دمه په څو ولایتونو کې ترسره شوی مسؤلین یې له پایلو راضي ښکاري. د دې کمپاین یو مسؤل روهینا باور وایي دا چې افغان میرمنې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي. دا ډول کمپاینونه د عامه پوهاوي په برخه کې خورا ګټور تمامېدای شي. نوموړی د دغه کمپاین په اړه داسې وایي
که این کمپین ما در دو بخش اساسی کار میکنه که عبارتاً از امی رهبریت سیاسی خانم ها میباشه و همچنان دسترسی خانم ها به تعلیم و تربیت است. ما میخواییم که توسط این کمپین خود زنان افغان که سالها اونا فراموش شدن میخواییم که اونا به رهبریت برسن. ما زیادتر در این دو بخش کار کردیم و کمپینی که ما شروع کردیم از کابل و در ولایات هم ادامه داره.
در اغلب باور به خبره که هم په افغانستان که تمدا و چه دولت مشغنی په حکومت که به خود وند د پخوا په پرتله زیاته شي، خو د وخت په تیریدو داسې ونه شو. په ورته وخت کې په هرات کې مدني فعال او په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې د کمپاین غړي زهرا رحماني بیوي دغه کمپاین نه یوازې د ښځو د سیاسي مشارکت بلکې د دوی په ورځنیو ستونزو هم ورټول دی.
از کابل شروع شد و بامیان و بالاخره در ولایت هرات که باز ما عنوانی گرفتیم مبارزه با ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری. نزده که در سطح ولسوالی های هرات هنوز این موضوع به مراتب زیاد اتفاق میفته و ما سالانه یک آمار زیاده کسایی که مثلا زیر سن به ازدواج داده شدن، یا ما میبینیم که اینا خودکشی کردن یا مراجعه میکنن به خاطر جدا شدن از این وصلت. و ما یکی از اهداف خود به خاطر کاهش خشونت این قرار دادیم که ما یک کمپاین در سطح ولسوالی گذره اندازی کنیم.
داغلی رحمانی په خبره دا چې په جنوب لویدیځ حوزه کې د نجونو اجباري ودونه او د میرمنو ځان سوځول هم جدي ستونزې دي، نو د دوی کمپاین په همدې مسله په هرات کې تر سره شو. که څه هم په تیرې ونیمه لسیزه کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ګڼې پروژې پلي شوې، خو انتقادونه دا دي چې دغه پروژې تر ډیره مرکز محوره وي، نه دا چې په لورو پرتو مکه دی پلیشی. په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د ونډې د کمپاین او بل غړي پښتنه رسول بیا وی دوی به تر حقیق خپل مبارزې ته دوام ورکړي چې په حکومتي چوکاټ کې مرمنو ته ونډن نوي ورکړل شوی.
نو دا د زغور مچدا زما هیله ده چې دا برنامه نور دوام پیدا کړي او لګ یوازې په کابل کې نه بلکې په ټول ولایتونو کې دا برنامه خپره شي او خلګي پوښتې څنګه د خوځو لپاره د خوځو د ژوند بدلون لپاره کار کیږي او دولت هم پوښتې چې دلته داسې پروژې او برنامې شته چې د خوځو لپاره کار کوي.
نامنی فقر بیوزلی د عامه پوهاوینه موجودیت او د ښځو د حقونو خوندیتوب په نامه د یو شمیر خودغرض اشخاص او شخصي استفادې هغه ستونزې دي چې په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډې د کمپاین مسولین وایي ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. بله قرمن اوریدونکو، خبرونه ته بیا هم خراغ لی. په ریپورت کې مو همداراز په واضح توګه د ښځو د بدلون لپاره کوم کمپاین چې شروع شوی په دې اړه مو معلومات واوریدل، او نن مونږه د دغه کمپاین یوې مسؤلې روهینا باور ته بلنه ورکړي او دوی مونږ سره په سټډیو کې دی. سټډیو کې د مخکې لدی چې له دې سره خبرې پیل کړم، قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له مونږ سره اړیکه ونیسئ، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ را سره شریک کړئ. 0909 15 40 07 825 225 دا زمونږ د ټلیفون شمیرې دي. او همداراز څېړنې ښیي چې 80% ښځې د هغوی د خوښ خلاف په افغانستان کې ورکړل شوې دي، او 50% ښځې له خپل کورنۍ ژوند څخه راضي نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په تازه موندنو کې یو رپورت خپور کړی، او دوی وایي چې هر کال 3000 افغان نجونې د بیلابیلو لاملونو په مشخصه توګه د اجباري ودونو له کبله دوی ځان وژنه کوي. په همدې موضوع سره غږیږو. باور صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، مهرباني وکړئ په پیل کې که څه هم په رپورت کې په کافي اندازه ستاسو دغه کمپاین پر رابطه باندې وضاحت ورکړل شو، یو څه د خپل کمپاین په اړه راته ووایست، او بیا د ښځو د نجونو اجباري ودونه چې زموږ ساس په ټولنه کې یو جدي ستونزه ده په دې رابطه به سره وغږیږو چې تاسو څنګه د دغه ستونزې د حل لپاره مخته ځئ.
سلام عرض میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی. تشکر میکنم از اینکه یک بخش از برنامه های خود با ما اختصاص دادیم، مخصوصا به زنای افغان که امروز در این مورد ما صحبت کنیم. کمپینی که ما زنان در راستای تغییر که تبریک همکاران ما هم قبلا گفتن که ما از کابل شروع کردیم، هرات رفتیم و بالاخره بامیان هم ما یک پروگرام برگزار کردیم. مشخصا هدف ما ایست که زنان افغان میتونه تغییر واقعی در جامعه افغانی بیارن. شما شاهد بودین که در طول 16-17 سال که گذشت او شکل واقعی و او پوزیشن واقعی که باید به خانم‌ها میداد نداده شد، و حتی سبب ازی شد که امروز ما زنایی که باید در مقام‌های بلندی می بود امروز عقب‌گرد در این مورد داریم. ما وقتی که کمپین زنان در راستای تغییر در ولایت هرات آغاز کردیم، ما
اونجا خشونت های اجباری و همچنان ازدواج های زیرسن ما اونجا زیاد دیدیم و دیدیم که این پدیده هست که زیادتر در ولایت افغانستان مردم ما با او سرکار داره و از این بابت رنج میبرن و دخترها را بدون از اینکه از مکتب در سن 9 در ساله اونا را میکشن و اونا را ازدواج میتن. این مثال های زیاد ما از کندهار داشتیم، از ولایات ناامن هم داشتیم. وقتی که ما کمپین خود در ولسوالی گذاره برگزار کردیم، در اونجا ما دیدیم که کیسای خانمایی که امی خودسوزی در اونجا زیاد بودن، وقتی کیسای اونا ما بررسی کردیم زیادتر امی مسئله ازدواج اجباری بودن و ازدواج زیرسن بودن که دخترای بشن 15 سال و 14 سال اونا رو به ازدواج میدادن و زمانی که اینا به یک سطح آگاهی میرسیدن و او اخ میفهمیدن که حق از اونا ضایع شده و اونا مورد خشونت قرار گرفته، اونا دست به خودسوزی و خودکشی میزدن و یا فرار میکردن از خانه و انواع خوشنط های فجی دیگه اونا مقابل می شدن.
بله او بخیصت خبر قطع کم کتم، یعنی پا اسلامی قواعدو که دیر پا وضاحت دا موضوع ذکر شویده چی اجباری ودونه، یعنی انجونو و امدار از علکانو تا دیده حق ورکل شوی چی انتخاب بولری خپل پختنه می دا کوله چی باوجود دیده چیز منگو ساسه طولنه یا اسلامی طولنه دا ولی تاسو پا دخپل کمپین که امده وامل چه پیدا کرل چی ولی اجباری ودونه مثلا تاسو هرات یادونه وکړه زیات او اصلی سنز تاسو پڅه کې پیدا کړی.
علت اساسی د ای است که بیشتر ما د ابتدا هم ما به خاطر زمي یمی کمپاین برگزار کردیم، زمانی که ما مصاحبه ها داشتیم امرای فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر که د ولایت فعالیت دارن کار میکنن، ما وقتی که از اونها پرسان کردیم اونها علت اساسی را د سیستم دیدن و حتی ای را هم گفتن که امروز ما د کسایی که امروز تصمیم گیری صحیح هستن اینا زن ستیز هستن، اینا هیچ وقت نمیخواین که تغییر واقعی به زنا بیاین. بنان امروز همین حالت هست که ما میبینیم که بیکاری بیداد میزنه و زنا از خانه بیرون رفته نمیتونه و وضعیت برای انداخته که چون کسایی که مرتکبین امی جنایت هستن، مرتکبین خشونت علیه زنا هستن، اونا هیچ وقت به جزای خود نمیرسن. بنان اونا جرات پیدا میکنن که بیشتر به خشونت دست بزنن و مانع شون و زنان پیشرفت کنند.
باور سه یک موضوع دیگر که ما در ابتدا هم اشاره کردم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک گزارش را که امروز به نشر رسانده گفتن که سالانه حدود 3000 دختران افغان بنابر دلایل مختلف که یکی از دلیل عمدهش ازدواج های اجباری است دست به خودکشی میزنه. فکر نمی کنین که رقم بسیار تکان دهنده است و با وجود از اینکه در راستا مبارزه هم شده و پروژه های مختلف عملی هم شده، یک رقم بسیار تکان دهنده است؟
بله دقیقاً این رقم فوق العاده تکان دهنده است، نشان می ده که وضعیت زنای افغان تغییر نکرده، هنوز هم زنای افغان با خشونت های مختلف سرکار دارن، اونا کشته میشن، سنگسار میشن در ولایت ناامن، از خانه مانع میشن که بیرون شون به ازدواج زیرسن داده میشه و حتی ما گفتم میتونم که این رقم حتی شاید بلندتر از این باشه اگه شما برین در ولسوالی ها اینا ببینین. بله. چون همیشه اینا این قضیه پت نگاه داشته میشن و مسئله نامیسی و مسئله سنت و اینا را پیش میکشن و نمیمانن که این قضیه ها آشکار شون و مردم در مورد این خبر شون. بله. حتی ما که در ولایت هرات بودیم، همکار ما کوشش کردن که از شفاخانه ولایتی که در هرات هستن از اون معلومات بگیرن در مورد خودسوزی زنانی که در اونجا اتفاق مفتن. حتی اونا نه به ما رقم درستی ندادن و حتی ما میبینیم که خود این نهادهایی که در اینجا در این راستا کار میکنن رابطه درست با هم ندارن، تا رقمی که اونا پخش میکنن یک رقم بلندتر از رقم دیگه و یک رقم پایینتر از رقم دیگه میباشن. بله. و این ناهماهنگی بین خود از این خود نهادها رو نشان میده.
بله به شما پس برمیگردیم. قدر منوریدون کو استاسونو بده ورزو یو څو وړی کی راخلو مهربانی لکم زینه ماڑی کنولې د خبرونه عبدالمنان لدغمان څخه اړی کنیولې. منان ستړی مشی خبرونه ته خراغلې مخیله دی چې خبری وکی د راډیو آواز دی کم که چه ستا آوازم سعی ناورو او خواه ورزوی و بلا وریدون که را خلو قدرمون وریدون که هر کلا چه اڑی کنی سه مون سره نو میرابانی و که میرابانی بخیر ویسی خبرونه تخر اغلی لکم زینه دی اڑی کنی ولی
موضوع به تاګله په موضوع باندې پوښتنه
موضوع اجباری ودونه ساسو له نظره د زمونږ ساسو په ټولنه کې وستون زده او په دې رابطه باندې غواړم خپل نظر سره شریک کی او ملمنی ته مهم بلنه ورکړی دا کدوې نه مشخصه پوښتنه لري
بالاخو باش دی نه یو سندره د نغمې درته نشرکه
مننه اورور قدرمن اوریدونکو د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وخیږي نو زمنګ نور خبرونې شته دي چې په غو کې تاسو کولای شئ کسندري فرمایش ورکوي نو غوی به درته نشر کی ورزو یو بل اوریدونکو راخلو دویم خاده دوی اړې کرا سره پریشوي دا قدرمن اوریدونکو د خبرونې نننې موضوع د اجباری ودونه په همدې مسله سره غږیږو لینا روهینا باور ته موبل نه ورکړي دوی د خوځو د بدلون لپاره یو کمپاین شروع کړی چې په مختلفو موضوعاتو سرخی یو موضوع همداده چې د اجباری ودونو پر اړه باندې دوی کمپاین کوي او د دې د مخنیوي لپاره مشخص میکانیزمونه لري یو اړې کرا سره شته مهرباني وکړي لکم زینه ماړي کنيولې
د لغمان ولایت باطا خپل
سوال ښه لغمان ولایت نخبرونه ته خراق لی ورور
لغمان ولایت باطا خپل
سوال د رادیو اواز ټیټ کا ورور ښه قدر منوریدون کول که څنګه چې مخ کې ویل هر کله چې مونږ سره اړیکه نیسی نو رادیو مو ګل کوي ځکه چې مونږ تاسو اواز صحیح نشو اوریدلی او تاسو هم زمونږ اواز نو یو اړیکه را سره شته د فکر کوم مهرباني لکم زینه مو اړیکه نیولې ده
السلام علیکم
و علیکم السلام خبرونه ته خراق لی
خیر جناب سپسا نغه موضوع خو اجباری و درنه جناب
بله بله
ما کندهار ولایت ترغنده ولسوالی څخه څنګه مستول احسان لایم دغه په دې موضوع باندې بزه یو تبصره دار کوم بارو نفسه خوښه ده
مهرباني ورور مهرباني
یو خو دا اول ورنه ډیر دی بار د داسه سره ظلمونه کیږي دغه چې اوس دولت په مستو کې او بل دا کم عمر انجن چې ودیږي دغه ته به په مستو نه بار د اجباری ودونه سمیږي
بله ستاسو نظر دا ده چې حکومت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي مننه احسان الله او لقندار نه اړیکه نیولې وه ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو د دوی پوښتنه که چیرته لري او یا یې د خپرونې موضوع په اړه کوم نظر سره شریکوي نو بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین شنوندې عزیز اگر صدای مرا دارین و علیکم السلام بفرمایید از کجا تماس گرفتین و صحبت بکنید
روزگان ولایت تخبر کوم
خبرونه تخرق لی مهربانی
مهربانی خیر بشه تا موضوع خود اجباری ودونو په عقل ده
بله او
تا خو زه دا شوام دغه واده کم چې د چانه خوښ لار یا ورور یا مور یا څوک واده ورته کوي هغه نه یې خوښ سره نو دا عمرې ژوند سره خرابې زما دا چې خوښه ده چې د هغه واده والا ورته پوښتنه سره وشي چې دواړه سره خوښ شي خوشحاله یي بیا نو هغه واده وشي ولې ځکه چې پلار یې کوي د دا زوی د پاره کېږي که د زوی نه خوښ شي پلار د پلار څه خوښه پلار ته څه ګټه کوي
بله مننه ورور کور ودان ستاسو نظر مو واورېد مهرباني یو بل اوریدونکی هم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین شنوندې عزیز صدای شما را ما داریم بله د دې رادیو آواز دی ټیټ کا چې
ساس
مننه مهرباني خبرونه ته خراق لی
موضوع په تاکل
موضوع اجباری و دونه ساسو له نظره د غستون زز موږ ساس په ټولنه کې څومره جدي ده او خدای سره مو اړیکه پرې شو ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو که چیرته را سره وصل بی به ملمنی سره خپل بحث ایدا مو ورکو بفرمایئ
السلام علیکم
و علیکم السلام خبرونه ته خراق لی
دما نظر خدا سید ز خالد خبر کوم لوګر نه دما نظر خدا سید چې داری واجونه کم سی حکومت کم کی د افغانستان خلک ټوټه مسلمانان دي زور نه یو کار نه کوي اول دې دا وڅلو چې ریواجونه را کم سی 500 نفر او باید له 100 نفر زیات نه شي یو نه ته باید له 50 جوړ زیات کالیو نه شي غریب ملک دا مونږ اوروره د غربیانو غونټه کارونه کوو بیا اوروره ځوانان په بحرو کې هغه خورل مایان خورل
غرو کې تباسو ولورونه ورور لا لا کل دول اسلاکا په غزنی کې په قندهار کې تنګل اسلاکا کلا کبا سرور یو سړی دی لري یو سړی دی نه لري اول د غټ قومي خلکو د غټ غټ مشرانو د ریواجونو منتخبه کړی چې هغه ورور پیسہ دار دی د غریب غم نه کوي د چې نه وایي بل ورځ باندې ماتای دوی اولاد باندې غریبي هغه به بیا دا ریواج نه شي تر سره کولای حکومت دا کارونه کوي او د چې غټ جرمانه کوي نه دی بل هیڅوک دغه علاج دی او خلکو نه شي کولای هغه د ما نه پرده او چې ټوله دنیا را وټکه بس د حکومت زور نه وي خواص زور نه
وي
عام خلک دا کار نه شي کولای بس
وروره
خلک جرمیات شي خلک بندیان شي بس وروره چا نه
رواخلي کور ودان خالد لوګر نه اړیکه نیولې و باور صاحب اوریدونکو تر ډیره پوری نظریات دا و چې حکومت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي خالد خو لوګر نه د بیخي جدي و د ویل چې په دې برخه کې باید جرمانه کې خودل شي او تر څو پوری چې دا کارونه شي نو د نغې اجباري ودونو مخنی نیول کې مهرباني وکړئ تاسو نظر په دې رابطه باندې
بیشتر باید پروگرام های آگاهی دهی گرفته شوه و باید تصمیم جدی از طرف کسایی که ادعا داره که ما به خاطر حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان آمدیم و کار میکنیم که در افغانستان که زنها بیشتر با حقوقشان برسند و پیشرفت داشته باشند و این چیز ادعا میکنند. این نهادها و این کسایی که به این ادعا آمدند در افغانستان اینا باید دست به دست هم داده و پروگرام های آگاهی دهی بیشتر به دهی بخش بگیرند. پروگرام های رادیویی بگیرند، پروگرام های تلویزیونی بگیرند و ترنینگ ها بگیرند در ولسوالی ها و ولایات افغانستان تا بتانه که مردم در این قسمت آگاهی بیشتر بتن که تا از ازدواج های زیرسن جلوگیری کنه و همچنان باید زمینه را مساعد کنه که دخترشان پیشرفت کنه. حتی نشان داده که در خانواده ها دختری که تحصیل کرده بوده خیلی نقش خوبتر بازی کرده نظر به بچه‌ای که در خانواده بوده. دخترها هم میتونه که فامیل خود نگاه کنن. بنابراین تغییر از خانواده شروع میشن. بنابراین این پروگرام ها وقتی که در خانواده ها آماده میسازن و خانواده ها آماده میسازن و خانواده ها را آگاهیشان را بلند میبرن، اینها سبب از این میشن که دختر و بچه اردوشان حق مساوی دارن و به حساب تحصیلشان فکر خود میگیرن و به حساب از این که بتانن یک کار درست پیدا کنن و عاید اقتصادی داشته باشن و زندگی خود خوبتر مستقلانه تر بتانن پیش ببرن. سر از این موضوعات میتانن کار کنن. ولی متاسفانه در افغانستان من طوری که پیشتر هم گفتم زمانی که کسایی که امروز در رأس هستن اونها اتو به حقوق زن و حقوق بشر باور ندارن، اونها خودشان باعث خشونت میشن. من مثال قضیه فرخنده رو میتم. در مسئله قضیه فرخنده که زمانی که حادثه اتفاق افتاد از این قضیه چند سال است که تیر شده، ولی کجاست عدالت به فرخنده تامین شد؟ آیا رخشانی که سنگسار شد در ولایت غور آیا عدالت به او تطبیق شد؟ نه، هنوز هم مرتکبین جنایت و خشونت علیه زنان آزادانه سرسرکا میگردن و زمانی که اینها مافیات پیدا میکنن این جنایتکارای و این خشونت میکنن علیه زنان، اینا زمانی که مافیات پیدا میکنن در سرک و کوچه میگردن آزادانه میگردن و حمایت میشه از طرف جنگسالارا و کسایی که امروز در قدرت هستن، واضح است که خشونت به این شکل ادامه خواهد یافت و ازدواج های زیرسن هم ادامه خواهد یافت.
بله.
تا زمانی که سیستم تغییر نکنه و کسایی که واقعا بر زنا کار میکنن و زنان و به درد ملت فکر میکنن، به زن افغان فکر میکنن و زمانی که اونها میان تصمیم گیری شامل میشن، واضح است که اونها فکر میکنن که از آینده دختر افغان باید بهتر شوه و این سیستم باید تغییر بخوره. با مو خاطر کمپین زنان در راستای تغییر که ما را انداختیم، هدف اساسی ما می تغییر که توسط خود زنان بیاین و خود زنان باید در تصمیم گیری ها سهیم باشه، چی تصمیم گیری ها سیاسی باشه، چی اجتماعی باشه، چی فعالیت اقتصادی باشن. باید اینا فعالانه مساویانه مثل مردها باید سهم داشته باشن و تغییر خودشان بیارن.
بله، تاسو بیرته ازو ورزو یو دوه وریدون کې نورم راخلو د دوی نظریات او کوم مشخصه پوښتنه لري بفرمایئ. شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ اگر صدای مرا میشنوین صحبت بکنین.
بله
صدا شما رو ما میشنویم، بفرمایید.
السلام و احترامات قبول کوم، امید ده چې ټول د شپه جمع کې نو خو اوسه کې او ملمنین دا پوښتنه ده اغه د خوځو د حقوق لمبرداران او یاد دغه نمنحه دولت چې د بشر لمبردار ځنبولي لکه مخکې د محترم ملمنین شروع وکړ د فرخندین مسلې ته یو وخت د دې او ډیرو جدي مسله د چیر ته د پرخندی په حیثیت سره چیرل شوی او په دې باندې چې څه بوښینه وشوي نو دغه چې بګا نور ارګانونه به هم د خوځو او د بشر د حقوقونو په دفاع وکړي. یو تاسو په نامه خبره دا د ملمنې نه زماده پښتنه ده چې تاسو هم په دغه باره کې د ډیره خبرې وکړي تاسو څه کړی دي؟ آیا هغه خلک چې په خو ته یو ځاتې کوي تاسو په غیبه نه کوم جدي اقدام کړی دی او کنا چې درادو د مواجه نه تاسو خبرې کوي او دغه نور خلک هم راځي درادو د مواجه نه سفونه خبرې کوي یا د کاغذ په مخ.
بله
نه کچیر ته ګوري ما خبر لږ وخت راته راکړي دا کچیر تاسو په خاډیو کې د خبرې کارونه کړی نو په اطرافو کې هم دغه کارونه مرځي تاسو په خاډیو کې چې دغه نور اطرافو کې دولت سره کو درته ګښل خلک د ولوا خبره کوي یا جبري ودونه کوي په دغه برخه په خاډیو کې ظلمونه کوي را
بفرمائیں عزیز از کجا تماس گرفته این صدا شما را داریم؟
وعلیکم السلام محترم جوړ ته خیر لزابل ولایت پښمزول ولسوالۍ څخه
مېرمن لزابل ولایت مخبرونه ته خراغلی مهرباني ورور
کچیر دا کار عملی سی خو ډیر بشوی ورور دا زموږ ته په ټولنه کې په بالخصوص یا د پښتنو په راتلو کې دا کارونه بیا ښه یا د تبدیل اراده پرې دا داسې جریان لري. خدای دې وکړي چې دغه کم د اسان ملمنی سي دا پروګرام وي په مخه اخیستی د خدای پاک دې دا کامیابه کړي.
مننه
مو ډیر خوشبینه یې ان شاء الله خدای سره دا کارونه به پر مخ وي او د افغانستان حکومت هم باید په دې کې د دې سره کومک وکړي.
بله تشکر د دوی نظر مو واورید ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو بفرمایئ شرند عزیز از کجا تماس گرفتین صحبت بکنین در مورد موضوع برنامه اگر کدام سوال مشخص هم دارین. خب فکر کوم د دوی اړیکه پریش و ورزو یو دم اخلو بیر تخپل بحث له قدرمن ملمنی سره ادامه ورکو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
خبرونه تا خراخلی باور سپ اوریدونکو زین نظریات درلودل او زین هم پختنی که پختنی مو یاداش کړی وینم مهربانی وکړتا سو
در ابتدا ما میخوایم اینو بگویم که یک مؤسسه نمیتونه کل زنای افغان زندگیشان تغییر بده. باید مؤسسات مختلف زنانه که در افغانستان امروز فعالیت میکنن اینا باید با هماهنگی بسیار قوی و مستحکم باید یک جاشان و زندگی زن افغان تغییر بدن. طوری که خودشان این واقعیت است که زن خودش میتونه حق خود به دست بیاره. نه ای که با گدایی و با زور و این ما نمیتونیم حق به دست بیاریم. بلکه خودشان باید از خانه‌های خود براین با ستم زنجیرهای ستمی که بر پاهای زنا انداخته شده ای رو باید بشکنن. و چیزی که کاری که خود پروژه اهرام و همچنان زنان در راستای تغییر و کمپینی که ما برای انداختیم کارهایی که ما تانستیم انجام بدیم پروگرام‌های گرفتیم هم ما در خود داخل افغانستان بوده و هم پروگرام‌های ما هم بیرون از افغانستان بوده که تا بتانیم که کسایی که به دولت افغانستان فند میتن و کسایی اونا را فشار بیاریم که حداقل باید در قسمت رهبریت زن افغان و همچنان در قسمت توانمندی زنان افغان و زنان افغان افغان بتانن رهبرای آینده در افغانستان باشن سرمایه گذاری کنن و اونا باید حمایت کنن و ترنینگ ها و پروگرام های بیشتر برای خانم ها باید بگیرن. و در همین زمان ما کار دیگه که ما انجام دادیم این بود که توسط این کمپین خود ما خواستیم که قوانینی که میتونن حقوق زن افغان حفاظت کنه اونا باید به صورت درست تطبیق شود در افغانستان، که قانون والا هنوز هم شما میبینید که به صورت درست در افغانستان تطبیق نمیشه. تنها قانونی هست که ما حداقل میتونیم بگیم که تا حدودی از زن افغان میتونن حمایت کنن، ولی کارهایی که ما میتونیم بگیم که کارهایی که باید نهادهای زنانه انجام میداد هنوز هم کم رنگ است، هنوز هم ضعیف است، باید بیشتر صورت بگیرد، باید هماهنگی بیشتر صورت بگیرد، حمایت بیشتر از نهادهای زنانه باید صورت بگیرند که تا بتونن اینا بتونن زنای دیگه افغان اینا حمایت کنن. ولی تا جایی که اگه ما سر دولت افغانستان بیایم، ولی دولت افغانستان با هو اندازه‌ای که نیت صاف داشته باشه در قسمت زنای افغان نشان ندادن که اینا میتونن به زنای افغان واقعا کار کنه و این 16 17 سالی که گذشت ایره بیشتر وانمود ساخت و چهره که به نام ای که ما زن افغان کمک میکنه و زن افغان میتونه رهبریت و در تصمیم گیری ها صحیح باشه، این چهره دریده شد، حال بیشتر واضح شد به کلگی که زنای افغان در چی حالت است. شما ارقامی از کمیسیون خوانده، شما ارقامی که از دیگه میدیا و رسانه‌هایی که در قسمت زنا اینا گزارش دادن شما اونا رو خواندین، این رقم جدی هست، حتی زیادتر هست اگه زمانی که ما در ولسوالیا بریم، و این دقیق است که پروگرام ها زیادتر در شورا تطبیق میشه و پروگرام ها، من میگم که پروگرام ها بسیار یادم نیست، ولی ولسوالی ها همیشه فراموش شده، زنایی که در قریه زندگی میکنن همیشه فراموش شده.
بخیر باشین باور صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. قدر منوریدون کول و تاسو هم مننه کوز من خبرونم دلته پای ترسی تر بیام پاک و مهربانه چختن تلاس بارم.